سلور بجیش به احمد چی بریم دازه دیر دو دری سات پخبرونه که ستاس و کربه تخنیکی چاری تاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله من دی چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې پر اوربند ډیر ټینګار وشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو استراتیجی د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت د ناکامورا د نیمګړو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې کوي. او په پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ شوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې ده. ښاغلی امرخیل ویلی دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د هدایت الله د پر ضد باندې بېګا عملیات کړي دي. د هغه په خبره هدایت الله د ځانمرګو واسکټونو او ماینونو جوړونکی و. په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د ناکامورا نیمګړې پروژې به بشپړې کړي.
The terrorists took a beautiful soul away from us, but his brilliant legacy.
ترهګرو لموږ یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې حق وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو، کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ناکامورا هیلې پوره شي. جاپانی بشرپال تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځید او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار ګڼو خلکو د ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت ویلي دي چې حکومت د هغه د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې د طبابت د برخې یوه پیژندل شوې څیره او لومړنۍ ښځینه جنرال ډاکټر سویلا صدیقي نن د 22 کلونو په عمر سا ورکړه. هغه د الزایمر یا د حافظې د کمزورۍ له ناروغۍ کړې ده. ولسمشر اشرف غني د ډاکټر سویلا مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایع بللې ده. ډاکټر سویلا صدیقي له 2001 تر 2004 کاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د روغتیا وزیر وه. هغې کلونه د افغانستان په پوځي روغتونو له هغې ډلې سردار داود خان روغتون کې دندې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. امریکا دغه اقدام وروسته له دې وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو محسن فخری زاده ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل د دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ کړي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې یا پی ایم ای په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 28 د دسمبر تر 2 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړه شوي. د پی ایم ای راپور وایي نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونې وه، ځکه د کرونا له لاسه 13 ډاکټرانو سا ورکړه. په دې سره په کووید-19 ناروغي باندې پاکستان کې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 308 ته رسېدلی. پاکستاني ډاکټرانو په اکتوبر کې ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي ونه کړي نو دغه څپه به لومړی هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12 یو وارې بیا هر ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. په پاکستان کې ټول ټال 4,10,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 8,200 تنه مړه شوي دي. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیگ باش لیگ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې نن دا خبره کړې ده. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیگ یا بیگ باش کې د لوبیدو لپاره تیرونی د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته تللی. د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایی مشر تیری سوینسن ویلي د دغه ایالت روغتیا پالان او خپله بریسبن هیټ لوبډله په د مجیب الرحمن د ژر ښه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیگ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد نوې سفر ته هیله من دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپاني ولاصل بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا لور هیله من ده چې افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور وړي چې د پر ځای باندې د ټولنې بشرتوب پر غاړه واخلي.
نن د ناکامورا تلین دی ننګرهاریان له حکومت غواړي.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکار شول.
په لوګر کې خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی ویر وکړ او د د قاتلانو د موندلو غوښتنه یې وکړه.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د داسې قضیو باید حکومت جدی توجه وکړي.
مخکې تر دې چې د سولې راپور ته ورشو د امنیت په اړه له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې دغلته یې د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وشلی او د دې ډلې یو بل مشر یې ژوندی نیولی دی. که څه هم تیر کال چارواکو وویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول ځپلی، خو د دې ډلې سره تړلي وسلوال لا هم په دې ولایت کې خواره واره فعالیتونه لري. داعش وسلواله ډلې په روسیو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاړې لننګرهار د سجرړو خبريال سار ګلام مرزای راپور لري.
د ننګرهار والی زیول حق مرخیل دا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبر نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی ده. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمیز مشر په چپلار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ په لمه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د ځنمرګو واسکټونو مانونو جوړون کوي هدایت الله د مقاومت پر مهال وژل دی.
د ننګرهار د والی د ویان په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان د امدار زیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاري عبدالرحمن په نوم چې په قاري تمیم مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د په وینا په ترسره شو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې د اوس پیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. تیر کال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې د داعش وسلوال ځپلي چې دې ډلې په کې حضور درلود، خو له دې وروسته هم په ننګرهار کې پرله پسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو دوام درلود. د ننګرهار چارواکو تر دې مخکې هم وخت په وخت ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې د یو شمېر نورو مشرانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړي وو. د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د خراسان څنګ پروستي وکي په کابل کې د یو لړ خنړی او بریدونو مسولیت منلې. په دې لړ کې وروستي بریچې د ډلې مسولیت ومانه. هغه پر کابل خار د خار لمنځ د شاوخوا څلور رښتو توغندۍ او توغول و چې لزګونو کسانو ته مرګ شو بل واړه ولا او تر هغه مخ کې په کابل په هنتون د خنړی برید مسولیت هم منلې وو. دا په داسې حال کې د چین ننګرهار شاوخوا یو کل وړاندې افغان حکومت له داعش ټلې پاک اعلان کړ او د ډلې ته په سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول دعوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالۍ فعالیتونه لرل، خو اوس په همغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاورې شنی او بار بار یې ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی. اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي او متاسفانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې د چینن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لخکر اسلام ډلې او ځایي پاتسونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې پکې څلور پاتسونوال او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاتسونوال او د لخکر اسلام ډلې یو شمېر غړي پکې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویاند دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لخکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې ملې د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو بل امنیتي مسله راخلو. په پکتیا کې د پنځنبه پروس موټر بم چاودنې ولسی خلکو ته د مرشوب له سربیره ترانه ماليزیانو ناړولې دي. که څه هم تر اوسه چا د دې موټری بم بریټ مسولیت نه دی منلې، خو د پکتیا والی ادعا کوي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. په اړه تفصیل لګردیزه د احسان آریان پوراپور کې.
دغه چودنه چې د خار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځوکونو په وګزمه وشوه، درې سرتیری وژلاونو نس ملکی وګړي ټاپیان کړل. دغه چودنه د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیايي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوړو شویو توکو په راټولولو بوخت دی. د وایي چودنې د دوکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
ملک ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه دما یو شرکت ده چې دی کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ دما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لږ کلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. سره د دینه چې دوی په تړون کې منلې و چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازی په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیه په خبرولو سره په ګردیز کې د موټر بم د غچودنه غندلی او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړي پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د خودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دی ویلي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په وینا دوهې ته د زلمی خلیلزاد سفر دا ځل مهم دی او د اوربند په ټینګېدو کې به مرسته وکړي. د مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د خلیلزاد د دوهې سفر به دا ځل د اوربند د ټینګېدو په برخه کې ډیر اغیزمن وي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلې غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالی شورا د سولې خبرو کې ورستیو پرمختګونو ته هیله ښایي او وایي دا پرمختګونه به اوربند زمينه برابر کړي. د ملي مصالحې عالی شورا د څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلول او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمه هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکړي. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به د اوربند اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو موثر دی، موثر سړی دی، یقینا چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ کوم مرسته په دې برخه کې کومه نه چې ډېره چې ښه ده، زه یقین لرم اثر شته تاثیر به لري.
په ښکار سیمه ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوهې ته ولاړ شي چې وګوري له اړخونو سره د اصولو او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمه او د نړۍ هېوادونو ته به سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ را خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست راتلو په تړاو یو او بل ملامت کړي دي.
د جاپان یو لاس له افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویل دي چې افغانستان ته ځي، خپل کورنۍ هم ورسره بیاي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره یې ورسپانی د ناکامورا په یاد خبري کړې دي. جاپاني رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده له ډاکټر رشاد څخه به وور.
ډیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دې کلینې خبرې ډېرې ستاسو لیکل شوي دي او ویل شوي دي، خصوصا د یو کال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه څه پېښه ده او د دا تر اوسه پورې څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي چې په هغه کې زما دغه سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او د هغه سره نشر شوې ده او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسان چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د سره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دوا باندې نه ش کېږي، باید سړی غذا واخلي خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دراشان ډېر مهم دی، نو ځکه ده د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوشش سایه کړی.
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاده سوې ده چې د په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه د کړی دی هغه به هم تر سره کړي.
د ناکامورا چې وژل شوی دی دا په خپل په جاپان کې نوخې د خلکو د فکر په پښ کې چې افغانستان امنیت پکښ نشته، نو هر جاپانی چې ورسره شاید مشکلات وګړي وسره، نو دوی دا فکر کوي چې دغه عمومي دي مسلسل دي داسې څوک ورنی اما وخت پر وخت باندې بس څوک ورځي او هلته به هغه کارونه او فعالیتونه چې کېږي هغه به کنټرولوي او هغه به ورسره کتل کېږي، خصوصا بیا د ده مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي او افغانستان.
نو د لور سي دغه نیت لري په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته دا پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسونه نه ده، نو د دې سربیره به د لور افغانستان ته ولاړ شي.
دا سلای از مزر هم کړی ده چې څنګه ده چې د امنیت موضوع به څنګه ده د تاګو دا به څنګه ده، نو موږ ټول د څه په دي دا چې د ډیرو مدت لپاره نه یو لاندې مدت لپاره شاخه هم بعضی دوستانو دا ورسره یې مشه او د دې سره ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکښې وشي. نو دغه پیشنهاد ما هم ورسره کړی دی او یا سلام یې ورکړی ده. دوکې چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي، نو دا یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه. تیتسو ناکامورا کال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا نیمګړې پروژې په خپل حال پاتې دي او قاتلان یې نه دي معلوم. له جلال آباده سهار ګل میرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمر ګروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی اسمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1998 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابره وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم درنګ د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې و، خو دا دواړه شمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. د ننګرهار والی زیولحق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي ادارې له پی ایم ایس موسسي سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیتسو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدې وکړ چې تیرونه تهران ته نشته د ایران یو اټومي ساينس پو ووشل شو او ایران تور ولګاو چې اسرائیل دغه ساينس پو په ژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کېږي چې هغوی شاید دغه چخستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپل دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې له ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کېږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته وروګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
ستاسو ل پیغامونو
عبد الله د زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې دلته په زابل ولایت کې څو کال کېږي چې دا د مهاجرینو ځکه نه دي توزیع شوی. خلک د سرپناه ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته وایي چې دا ځکه ولې نه توزیع کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې لاسې دونه وخت وتلی ده او دا ځکه په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا اته کال کېږي.
زنایت ساتیما د کونړ ولایت د مانګیو له سواره نه زموږ دا پیچ درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. وګو پکې بایګي زموږ د والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سره کم دیو خورل شي. والسلام به احترام.
اختر محمد خادم د لمند ولایت د واشیر او لفاری د سیمه خنایری کې ویل ده پیغام لاده موږ په سیمه کې د لاجل استګ د لمړی څه مو دا چې موږ په سیمه کې لاري بندي د درو میاشت راځي خدای واشیر او لفاری په سیمه کې طالبان د لاري بندي کړی چې د واشیر او لفاری بازار تام یا د واشیر سیمه ته د دولت اجهاد د دې څخه ته خشې لري راوړي چې په ټول د قانونو بازار او لاري بندي کړی چې لري هغه کده د اړ خوات خلاره بندي د درې میاشت کې په ټول واشیر او لفاری کې نه وسایل ستاش تل و تل ولري د موټر غاټ تل هم نه همدار د چاو ګراو بلنه دي چې بلنه نه د مسایدا سره د دولت مستوای چې لار د خلاص وو وس دي ته خرڅ خدای دې کړی دې خو دا بلا خرڅ خدای دې کړی روان دي موږ چې څو څنګه نن نه کې چې موږ ناری باندې د دولت څنګه سره وکړي د واشرو سوالي پسې مچ د دولت خو دا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پران چې موږ ته یو خاط خمر خپل سیمه ته چا نه وو چې موږ هغه چې پات دې نه وته راول کې ډاکټر سي الله لري دا چې څو د واشرو سوالي و درې زر ګری په دغه کې دا ټول دا شي پاتېږي. څه موږ دا هغه موټر دا لاته ورکړی دی اوس د ښا دولر سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل د څو لار په چا مو سره مرسته دی. یو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوسادي رادیو په منځني څه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې د لوګر د خبريالانو د غونډې حال درکو چې د اوسادي رادیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویره په دې غونډه کې خړای دی او له حکومت یې غوښتل دي چې د الیاس دای قاتلان پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت د ناکامورات بیا رغونې پاتې پروژې بشپړې کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د ناکامورات پاتې کارونه باید بشپړ شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي د مخابراتو له وزارت غواړو چې خپل دفترونه ولسوالیو ته انتقال کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي له طالبانو په جدي توګه غواړو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. بشیر هلمند لیکي له حکومت او طالبانو هیله کوم چې ژر موافقه ته ورسیږي سوله وکړي. او عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي جنگ د حل لار نه ده، خدای دې وکړي چې بایزت او تلپاتې سوله راشي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګ زی څخه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. ښاغلی غنی دا خبرې د جاپاني بشرپاله ډاکټر ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وکړې. ناکامورا چې درې لسیزې د افغانستان خلکو ته د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت وکړ، د 2019 کال د ډسمبر په څلورمه په ننګرهار کې تیرور شو. د ننګرهار والی ایزیا الحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله بیګا په یو لړ عملیاتو کې وواژه. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو بمي چاودنه کې وژل شو. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن له 1.5 میلیون واوښت. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیګ بش لیګ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې، خو ویلې دي چې د هغه د ژر ښه کېدو لپاره هلې ځلې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په لوګر ته ورشو. د لوګر خبريالانو د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای د قاتلانو د مونډلو غشتنه کړې ده. د خبريالانو وی حکومت ته د قضیه جدي تعقیب کړي. الیاس دای نشتې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګا کې هغه مهال وشل شو چې په خپل موټر کې ناستو او مخناطیسي ماين په موټر چاودنه وکړه. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر خبريالان او درسنوي کارکونکو وایي د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنوي سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبريال متی الله سرور ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیریدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبريالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبريالانو ته چې یو خبريال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دی چې خدای نخواسته د دایی او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدی شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبريال وایي الیاس دایی په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. د زیاتوي افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینین ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د دسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوان په نوم د سیمه ایز راډیو خبريال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبريالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ویم چې په افغانستان کې خبريالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا راز نور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا لخوا قتل ورسول سو چا وزه د څه په خاطر اولی وزه
په سوال خاطر زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبريال وای حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندې توپ برخه کې پاتې راغلی
حکومت د خبريالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی د یوازې الیاس دینه د شهادت رسیدي زموږ د خبريالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسید د لامه حکومت پښتنه مونکړه نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي
په لوګر کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خپاره کړو د ورځې یو موضوع راخلو د دسمبر 4 مده نن د بانکونو نړیواله ورسته په افغانستان کې ویل کېږي چې یوازې 15% خلک له بانکي سیستم استفاده کوي له کابل په دیاړه رحمت الله افغان راپور لري
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغېزمنه کړې ده تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ سو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپله کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 11% لوړه سوه که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري
ویل شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې ما هغه 12-15% پورې دي
اوس مهال په ټول افغانستان کې ديار لس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیګ درا لیګ او همدا شان د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې چارې سمبالوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی پټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي خو د بانکونو لالوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نو مخسوي 70% ته رسیده د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالی کې دو سره مخ شو چې ونډوالو د بانک له پانګې پیسې وبستلې د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلن د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وایي په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي فرضاً په هر ځای کې څانګه نه لري ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای نوی سلنه صرافان پولی خدماتونه وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې تاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب نوي تیسره صاحب صرافایو کړوړه ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د ډیسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشوره کړې دي، د هغوی جوابونه به واوري. البته د خبرونې په یوه برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخصت دي. نو ډیر منظم ډول ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مصمم صاحب خبرونې ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي اواز تاسو ته در واورم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. سلام دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم، په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د سیمې د خلکو د نفوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ
په پلان کې دا چې څو دغه وختونې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېر مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه روح دغه منګه سری مهنګي کله چې د پول نه لري او په خدای دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کمرې د سیاسو کارتونه سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک سخت مشکلات سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بل دې نه جوړو. مثلا ډېرې وعدې را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي.
بلم سلام صاحب
مننه.